افغان ولسمشر وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي چې دوی غواړي اوس یې راټول کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات ترسره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به مله وي. او د کابل له ولایت ولسي جرګې ته خپلواک کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسي جرګې برحاله غړي شي دغه جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید له اوسنیو دندو استعفا ورکړي. دوستانو ستړي مشهي په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. زه اجمل اندیم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته لسمت ساروان نه اورو.
ولسمشر غنی وایي په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د زهرجنو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي او څلوېښت نور بستر شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په سم فکرو او طرحو اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان راایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی وویل
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قربانۍ ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغانستان هوایي ځواک ته د ام ډي هیلیکوپټرو لومړی جوپه په کندهار کې وسپارل شوه. د ایویشن تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې دا 15 هیلیکوپټرونه د هغو دیرش هیلیکوپټرونو لومړی دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره د رانیولو قرارداد د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې شوی و. د قرارداد پر اساس چې ارزښت یې 1,400,000,000 دی باید په لسو میاشتو کې ام ډي هیلیکوپټرونه افغان هوایي ځواک ته وسپارل شي. د 215 اتل قلی اردو وایي په اورزغان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژلې دي. د دې قلی اردو په وینا په دې هوایي او مځکنیو عملیاتو کې چې د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالیو کې وشول د یو قمندان ملا خیرالله په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د 215 اتل قلی اردو له لوري په یو خبره شوی خبر پانه کې هم درز ویل شوی چې افغان هوایي ځواک د مرکز ترینکوټ په شمال کې د وسلوالو طالبانو یو پټنځای بمباري کړی چې ولستنه طالبان پکې وشل شوی او یو ولس نور ټپیان شوی دی. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د تهران په لویدیس کې په کرج ښار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شویو شرابو په چلو مړه شوي دي. د کرج د څارنوال رضا شاه کرمي له قوله اسنا نیمه دولتي خبري اژانستن ویلي چې نږدې څلوېښت تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان د سې شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یوه جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغې زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصوره لیرې ده چې درست انتخابات دې ترسره شي. د برما مشي آنګ سانګ سوچی د رویټرز خبري اژانس د دوو خبریالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د رویټرز دا دوه خبریالان د برما د امنیتي ځواکونو له لورې د روهنګیایانو د وشلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معلوماتو د ټولولو په تور محکوم شول. دودش کلن والون او اتویش کلن کیاو سوی ل دی سره سره د رواني میاشتې په پیل کې په وکاله بند محکوم شول چې نړیوالو د هغوی محاکمه وغندله. آن سوانګ سوچی چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې نن پنجشنبه د دې قضیې په اړه وویل چې د بیان له ازادۍ سره هیڅ راز تړاو نه لري. د زیاته کړه دا کسان په دې خاطر نه دي بندیان شوي چې ژورنالیستان دي، دوی په دې خاطر نیول شوي او محکمې سزا ورکړې چې دوی د رسمي اسرارو د مادې سرغړونه کړې ده. د بشري حقونو څارونکو د آنګ سان سوچی پر څرګندونو عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې د دې خبرې ناسمې دي. او داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یو ستر تولیدونکي بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژي د معلوماتو ادارې EIA کړې ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په 13 فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 2 لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوی و.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د ولسمشر په هغه څرګندونو هم یو ریپورټ لرو چې وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتېرو ځای پرسای کول دي. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بولي. نوموړي له رویټرز خبري اژانس سره یوه مرکه کړې. د دې مرکې له ځینو جزئیاتو مو هم خبرو. که وخت د افغانستان د انتخاباتو په اړه او په دې برخه کې پښتو ستونزو د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د اندېښنو په اړه مو هم خبرو. او د ناټو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو جیټل وتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناټو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخې په توګه تمرینات ترسره کړي دي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سیمه ییزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. ښاغلي غنی نن په یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. خو د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون یو غړي د دې جرګې وروستۍ پریکړه احساساتي بللې. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت وتواني چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنې په یوه غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست، خو ویې ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم؟ یا این که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدت ملی است؟ و منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات منزوی است. هغه شای موت په عقل او قربانی تر لاسر کریدی په احساساتوی ولی لاسر ورد.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخواني افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو، سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسې او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دنده یې د دې جرګې دویم مرستیال همایون پر غاړه وه، د هیواد د وروستۍ ناامنۍ وضعې په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وڅېړل شي. ښاغلي همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی، خو د دې جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای اچونې پر وخت د ولسي جرګې نصاب پوره نه و.
تېره ورځ چې ولسي جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټولو وکیلانو پر دې امضا نه وکړې، حتی کوم رای ګیري چې پرون صورت وموندې یو سل څلور کسه موجود وه، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینلمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسي جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي دغه سند د افغانستان په ګټه بللې، ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند له مخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو په بېلابېلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
دوستانو وامو ریدل چې افغان ولسمشر وایي د یو شمیر سیمایزو هیوادونو یا سیمې په سطحه هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ دریز چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې او یو شمیر سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. په افغانستان کې ګڼ خلک وروستیو ناامنیو او زیاتېدونکو کو بریدونو د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتی تړون په اړه بحثونو ته هڅولی دي او په دې اړه یې پوښتنې راپورته کړي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه هم څرګندونې کړې دي. دا هم په دې وروستیو کې یوه له لویو اندېښنو نه ده. په پرله پسې توګه د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو کې په تېره یوه اونۍ کې په بېلابېلو سیمو کې لسګونه سرتیري وژل شوي. افغان ولسمشر وایي چې رواني چې دغه روان تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول دي. په دې اړه له کابل نه د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات اورو.
ولسمشر محمد اشرف خنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وراوختو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیري متحرک سي، له پوستو راووبزي او تاروزي حملې پیل کړي. محمد اشرف خنی چې د پنځمې پورځې په ارګ کې د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وژل سوي ځواکونو وارثینو ته وینا کوله، وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاترین تلفات ما بدبختانه
هغه وای له بده مرغه زموږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو له امله وو. په تاروس کې مو کومه قرباني ورکړې، قرباني مو له دې عمله و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وي چې ځواکونه په ځانګړې توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو. که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمېر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه سوې ده. افغان ولسمشر وایي د هر ورځې بده برخه سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمېرو اورېدل وي چې په خبره هغه مهال بیا شل دقیقې له چا سره نه غږېږي او له کمار هسې تابېږي. د محمد اشرف خنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکېچ ختمول دي کول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله شوی ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومنده په طاقه ډول د پوستو اچول او بېلابېل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوستې په انفرادي شکل باندې یا په لیرې لیرې ځایو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دشمن کېږي، بهتره ده چې د راټول سی په مراکز کې په مراکز کې راټولېدل په دې معنی نه دی چې دوی ساحه خوشی کړلې بلکې دا په دې معنی دی چې د مراکز څخه تعرضی عملیات تنظیم شي هغه به په مراکبو تر دفاعي حالت به مثمریت زیات وي زه فکر کوم چې د اشرف غنی وینا او د ده دریځ په دې هکله باندې مثبت
بلخوا د پوځي چارو د کارپوه هیګل سلیمانخیل په باور په ځواکونو کې د ځینو داسې کسانو په دندو ګمارل چې پوځي نظم او ډسپلین ته درناوی نه لري هم د تلفاتو د لوړوالي لامل ګرځي ښاغلی سلیمانخیل ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید د قومندې مرکز پیاوړی سي او دغه شان د ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته سي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو له کموالي سره مرسته کوي
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
په کندهار کې زموږ خبريال وایي چې دغلته د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو د جوړېدو لپاره تدابیر پیل شوي دي په دې اړه د کندهار څخه صادق رښتینی د یوې جوړې شوې غونډې حال راکوي
چارواکي وایي د مرکزي ادارې د پریکړې په اساس د کندهار د امنیت د لا ټینګښت په موخه د دې ولایت په څلورو ولسوالیو پنجبایي ارغنداب ژړی او شاولي کوټ کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو تشکیل رامنځته کوي په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادو ولسوالیو ولسوالانو د دغو ځواکونو پر شی روزنې ټینګار وکړ
و تاسو ته د ملت خور او مور و تاسو ته د ملت سپین ږیری او ځوان و تاسو ته د ملت کشر او مشر ټول سترګې په لارې دي
تقریبا دا دوې میاشتې کېږي چې موږ د خلکو سره په رابطه کې یو راوستلی مو که مشکل نه لرو اوس موږ خلک ورته آماده کړي دي چې نن موږ د ده سره وعده کړې وه چې راسه د خلکو سره به کښېنې هغه به خپله درکې یو څه غوښتنې دی لري چې هغه ته د لوړو مقاماتو پر ورسه
که لږ څه داسې یو نرمښت ورسره وسي په د تعلیمي برخه کې او په کراره کراره باندې په وروسته وروسته کې نور پروګرامونه ورته ونیول سي تر څو د ملي اردو هغه مکمل قانون پر دوی باندې عملي سي
چې دغه تشکیل کې د ملي اردو د اکثره ځوانان چې دي هغه د نشې څخه لرې خلک دي موږ به کوشش وکړو او همیشه موږ خبرې مو سره کوي د مشرانو سره چې باید څنګه ځوانان د اردو دپاره هغه جلب سي
د 215 اتل کلي اردو قومندان جنرال امام نظر بهبود وایي چې د رامنځته کېدونکو ځواکونو د دوو ټولوي تشکیل پوره سوی او د پات نور لپاره د کسانو د جذب او روزنې لړۍ روانه ده بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبېدونکي کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند کیږي
هیڅ منصوبې اردو محلي حق نه داره چې از کس دایع وشور زکات
دی وایي د محلي اردو هیڅ غړي دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د او شراب زکات په نوم څه وغواړي کچیر کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي کچیر بیا هم د محلي ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسي
کار خلاف قانون میکنه د فتن او به قانون سپرده میشه
پر همدې مهال په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرستیال اجیا غلالی دستګیری وایي هڅه کیږي چې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو په تشکیل کې د ولسوالیو لوستې ځوانان جذب سي
کندهار په سطح به یو خبره وکړم زموږ خلک په هر کار کې په ډېر تکلیف باندې کار ته ولاړېږي موږ چې کله کار ته ولاړ سول بیا په ډېر سختۍ باندې ولاړ دي بیا در خپل ژوند د اخیره سګلې پرې بیا د خپلې لارې څخه یا د خپلې ارادې څخه نه پر شا کېږي نو اوس هم که د چې کومې اشاره وسوله چې دغه کوم تعداد چې ورکول سوی دي یا ټارګېټ ورکول سوی دي د دغو څلورو ولسوالیو دپاره او په خاص توګه په دې دوو ولسوالیو کې چې اوس دا یې دپاره کېدو په حالت کې دي یا فعال سوي دي نو دې د کمبت احساس وکړي زه تاسو ته اطمینان درکوم وعده درکوم چې هیڅ د کمبت احساس مه کوم
افغان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته وویل چې د امنیت د لا ټینګښت په هدف په ټول هیواد کې د اردو د متقاعدو افسرانو په ګډون یو نوی سیمه ییز ځواک رامنځته کړي چې د وسلوالو پر ضد به د نورو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د جګړې لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی بللی. عبدالله عبدالله رویټرز خبری اژانس سره په یوې مرکې کې ویلي چې د افغانستان خلک په دې پوهیږي چې که طالبان له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوې سیاسي پروسې ته راشي نو دا به د ټول هیواد په ګټه وي. د دې مرکې مهم ټکي له فریبا ساحر نه اورو.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبان دې دا هیله نه لري چې د تاوتریخوالي د دوام له لارې به بریالی سي. عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی، له رویټرز خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا خبره کړې ده.
که دوی په دې هیله د تاوتریخوالي لارې ته دوام ورکوي چې له دې لارې به بریالي شي دا کار به ونه شي. د افغانستان خلک په هیواد کې د طالبانو د فکر رایجولو پر خلاف دي، خو په عین حال کې خلک په دې پوهیږي چې که طالبان تاوتریخوالی پرېږدي او له تروریستي کړیو سره اړیکې پرې کړي او یوه سیاسي بهیر ته ننوځي دا به د هیواد په ګټه وي.
ښاغلی عبدالله په دې مرکې کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره سوه دا هم ویلي چې د سولې خبرو په تړاو د حکومت دریځ پر خپل ځای دی، خو وایي په عین حال کې حکومت د امنیتي ستونزو مهارولو او د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د حکومت اجرایي رئیس دغه ورځ له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ هم مهم وبله. وایي خلک د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او حکومت باید د ځواکونو او خلکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. عبدالله عبدالله یو وار بیا له افغانستانه بهر د وسلوالو مخالفینو په نه ځایونو ته اشاره وویل.
ځینې عوامل شته لکه له افغانستانه بهر د دغو ډلو پناه ځایونه چې موږ باید مقابله ورسره وکړو او موږ په دې اړه له ګاونډیو هیوادونو او هم د نړیوالو متحدانو له لارې چې کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي کار کوو.
پر بهرنیو عواملو سربیره ښاغلی عبدالله په افغانستان کې دننه هم د بیلابیلو ادارو ترمنځ د استخباراتي اړیکو پیاوړتیا مهمه وبلله. نوموړي پر غزنی ولایت د طالبانو د اګست د میاشتې بریدونو ته په اشاره وویل چې د موثقو استخباراتي معلوماتو کموالی د دې ستونزو لامل سو. تر دې څرګندونې یوه ورځ د مخه د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د وروستیو نامنیو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته مخه کړې ده. محمد اشرف غنی وویل د راتلونکو پیښو مسؤلین به هغه کسان وي چې اور باندې نه دی منلی. افغان ولسمشر د اګست پر شلمه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اور بند اعلان کړ.
دوستان تازه مغغل ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې د ډېرېدو په حال کې دي او که انتخابات تر سره هم شي نو له ډېرو ستونزو سره به ملوي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ، د سیاسي احزابو دریز، د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشاد رئیس او د کمیشنرانو ترمنځ روانه لانجه او تخنیکی مشکلات د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې بلل کېږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل که راتلونکي انتخابات ترسره هم شي ګڼې ستونزې به ورسره ملي وي. دی وایي موږ ډیر اندېښمن یو که په ځانګړي ډول دغه درې مسالو د انتخاباتو د امنیت برابرول، د انتخاباتو لپاره سیاسي تفاهم او د انتخاباتو په وړاندې تخنیکي ستونزو ته پام ونه شي نو په دغه ډول حالاتو کې انتخاباتو ته تګ به ډېرې ستونزې پیدا او شاید افغانستان د بحران پر خوا بوزي. ښاغلی ایوبزاده وایي په لویو ولایتونو کې د نامنیو وروستیو پیښو د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوی اندېښمن کړي نو ځکه له امنیتي بنسټونو غواړي چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. نوموړی وایي د بنسټ د موندنو له مخې د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې کوم ډول په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. ښاغلی ایوبزاده ادا کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په زیاتره مسایلو کې د حکومت په لارښوونو عمل کوي او د انتخاباتو د څار بنسټونو وړاندې شویو طرحو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي. خو د افغانستان جمهور ریاست له دې وړاندې بار بار ویلي چې هیڅ دولتي ارګان ته د انتخاباتو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او راتلونکي انتخابات د میزان پاتې ویشتمه چې شپږ دېرش ورځې ورته پاتې دي ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د یو واضح میکانیزم نه موجودیت، د محل ویش له مخې د رای ورکوونکو د فهرست نه خپرول، په ولایتونو کې د محلي زورواکو او خیالي مرکزونو شتون، په کمیسیون کې د ښځینه کارمندانو کمښت او په انتخاباتو کې د پراخه درغلیو د موجودیت په اړه د سیاسي احزابو اداګانې هغه څه دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې جدي اندېښنې را پیدا کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ناتو سازمان د یو شمیر غړو هیوادونو جیټل وتکو د اروپا په لویدیځ کې د ناتو د پوځي تطبیقاتو د یوې برخې په توګه پوځي مانورۍ ترسره کړې. دغه مانورۍ د سپتمبر په 14 نیټه په داسې مهال وشوې چې په عین وخت کې روسیې هم خپل تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات راکوي.
د بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني جټل وتکو د سپتمبر پر 12 د ناتو غړو هیوادونو هوایی حریم ته د روسیې الوتکو د ننوتلو د مخنیوي په هدف ځینې مانورونه ترسره کړل چې څنګه کولای سي د مخالفو الوتکو مخه ونیسي. دغه پوځي تطبیقات داسې مهال سوي چې روسیې هم په همدې وخت کې د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوی پوځي تمرینات وکړل او په ترڅ کې خپل تر ټولو پرمختللی هوایی دفاعي سیستم نړۍ ته وښود. دغه اقدامات داسې مهال سوي چې د اوکراین، سوریې او هم د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د اداو له کبله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. د ناټو په دغو تطبیقاتو کې د دغه تړون د څو غړو هیوادونو پیلوټانو هسپانیې ته د یوې تلونکې بلجیمي پوځي ترانسپورټي الوتکې د مخنیوي مانور ترسره سو. د ناتو شاوخوا 6 جټ الوتکې د دوی د هوایي حریم د دفاع لپاره په تیارسۍ حالت کې دي. لویدیځ متحدین اوس مهال پر هغې موافقې بحث کوي چې د دې ایتلاف غړي د یوې واحدې فضا تر نامه لاندې وکولی سي د یو بل د هوایي حریم دفاع وکړي. دا مهال د دغه سازمان هر غړی هیواد په خپله د خپل هوایي حریم دفاع کوي. په عین وخت کې بیا دا ټول غړي په ګډه د بالتیک هیوادونو د هوایي حریم په دفاع کې مرسته کوي، ځکه بالتیک هیوادونه د ځان د دفاع لپاره کافي جټ الوتکې نه لري. ناتو د محل په 14 کلونو کې تر ټولو لوی پراخ پوځي تطبیقات د پلان په حال کې دي چې په اکتوبر او نوومبر کې په ناروې کې ترسره کیږي. ټاکل شوی څه باندې 40,000 ځواکونه به برخه پکښې واخلي چې ځینې د فنلند او سویډن ځواکونه دي چې هغوی د ناتو غړي نه دي. په همدې حال کې روسیه د چهارشنبې په ورځ په خپلو مرکزي او لویدیځو سیمو کې د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې دفاع وزارت ویلي په دغو تطبیقاتو کې چې یوه اونۍ به دوام وکړي 300,000 پرسونل ګډون پکښې لري. د روسیې دغه پوځي تمرینات د پخواني شوروي اتحاد لخوا د سړې جګړې پر مهال د پوځي تر ټولو لویو تطبیقاتو دوه برابره لوی شودل سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن پنجشنبه د سایبیریا په ختیځ کې دا تطبیقات ولیدل او وی ویل چې دا منورونه د کوم هیواد پر ضد نه دي. ولسمشر پوتین ویل روسیه سوله غوښتونکی هیواد دی او د یرغل پلان نه لري او نه به یې په راتلونکي کې ولري. د روسیې په تمریناتو کې چینایي او منګولیایي سرتیري هم برخه لري او تر راتلونکي دوشنبه پورې به دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم، زه نه کوم اجازه دروازګان د ولایت د گیزو ولسوالۍ څخه د غنی د کلی څخه ما د آزادۍ درجه د کارکونکو ته د خواهش چې لازم ما پیغام نه شرکې زموږ د گیزو ولسوالۍ کې د هلمند پر ورو باندې یو خوبې چې وکاله کیږي شروع دي یو څو میاشتې کار شروع شي بیا به ته باندې دغه زموږ ټول ولسوالۍ د کلی د ولایت پورې دغه ولسوالۍ ته ډېر سخت اړتیا لري او موږ لارې چې پرلی شي ورودون راډي چې موږ لارې بندې شي د دروازګان د گیزو ولسوالۍ خلک د کلی د خلکو پورې دا ټول دغه خپل سخت مشکلات د نظم اشر بغنی ته یا دغه مشوته یا دا کارکونکو ته هر څوک چې د خپل کارګر دی یا هر څوک چې د خپل مشوریه په غرد ما غوښته دا خایس چې د موږ د گیزو ولسوالۍ د علم د پلغم دی خو دا زادي درادیو څخه ډیر مننه کوم دغه ما ته غوښته نه سر کې زکه چې دغه خلک دغه خپل ته ډیر سخت اړتیا لري د گیزو ولسوالۍ د کندي خلک. سلام علیکم، نور وخت نه ضایع کوم.
د زادي راډو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ته رسیږي. زده لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو نه هیله کیږي چې کوم لورو ولسوالۍ نه خلک راځي، لکه ریاض ولسوالۍ نه، خروار ولسوالۍ نه، دیبند ولسوالۍ نه خلک راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي موږ ته دومره سهولت پیدا کړي چې په دغه ریاستو کې موږ ته په جمعه کې په 10 ورځو کې کار را تخلاص کړي. صحیح ده، قسم په خدای دې چې دا 2 میاشتې کېږي، 3 میاشتې کېږي دلته پراته وي دي. هوټلو قرضداره پیسې را سره نهسته، بیا خرچ یو هرې سودې ته چې وخت ولله که داسې ګمان را ته کوي چې تا افغان یې، ته څوک یې، هېڅ کار نه را ته کوي، نه امنیت کوي، نه د شهدا او ریاست کوي، نه ولایت کوي، هېڅوک یم نه کوي. خدای دې وکړي چې افغانستان لوړپونو چارواکو دماغ غږ اورېدلی او د موږ غور په جدي توګه وکړي. ډېره زیاته مننه. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستان تاسو موږ کله ساده ایراډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي د پولیس چرخی د محبس د بندیانو په اړه د دوهمې څېړنې د کېدو امر کړی دی. اشرف غني پرون په دې زندان کې د یوه روغتون او دوه بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو هغه پروژه چې یوازې د ښځو د پیاوړتیا پر چارو متمرکزه او په نړۍ کې تر ټولو ستر پروګرام بلل کېږي ناکامه ده او د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګولې دي. 215 اتل قول اردو وایي په اورزګان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژلي دي. دا قول اردو وایي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو قومندان ملا خیر الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شوه. د برما مشر آنګ سان سوچی د روټرز خبري آژانس د دوو خبریالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. او د سشکاري چې د امریکا متحده ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي.
زموږ غږ آزادې راډیو ناوړي اوس هم په مکرې څو سپورتي خبرونو ته له یوسف خان زاده راهم نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړو په کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه او د افغانستان پر راتلونکو پریمیر لیګ سیالیو د فساد له امله سخت انتقادونه کړي دي. د دوی له منځه نور علي ځدران او شاپور ځدران هغه لوبغاړي دي چې کرکټ بورډ یې په توپیري چلند او مسؤلین یې په اداري فساد تورن کړي وایي. سره له دې چې دوی هر ډول لوبو ته تیار دي خو د کرکټ بورډ لخوا ټپي معرفي کیږي او د لوبو فرصت نه ورکول کیږي. تر څنګ یې روخان بارکزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ناراضه لوبغاړي به تر هغې مبارزه وکړي چې خپل حق یې نوي ترلاسه کړي. دغه لوبغاړو دا هم ویلي چې د کرکټ بورډ مشران په لوبډلو کې د چارواکو وکیلانو په فرمایش لوبغاړي اخلي. هڅه مو وکړه چې دوی د انتقادونو په اړه د کرکټ بورډ نظر واخلو خو چا ځواب را نه کړ. خو کرکټ بورډ پرون په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې راتلونکي سیالۍ سوداګریزه بڼه لري او د لوبغاړو انتخاب د لوبډلو د امتیاز لرونکو صلاحیت دی. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو د ترسره کېدو لپاره د قطر مرکز دوحې کې د تمریناتي کیمپ لړۍ پیل کړه. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د 14 کلنو ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره د سه شنبه په ورځ د قطر پلازمینې دوحې ښار ته رسیدلې وه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په دوحې ښار کې تر تمریناتي کیمپ وروسته مالیزیا هیواد ته د لوبو لپاره لاړ شي. د آسیا د 14 کلنو ملتونو جام په سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون کوي او لوبې د 9 کلنۍ څخه د 13 تر 15 پورې په مالیزیا کې ترسره کیږي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډله به په دغو سیالیو کې له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره مخ شي. د کابل د کانګفو لوبډلې د غوراوي لپاره د شپېتو کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د کانګفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز وایي په دغو سیالیو کې له 150 ډیر لوبغاړو د وزن په 9 کلاسونو کې برخه اخیستې ده. دی وایي د دغو سیالیو په پای کې به د هرې کټګورۍ وزن لپاره لوبغاړي له لومړی مقام څخه تر څلورم مقام پورې درجه بندي او په پای کې به د کابل منتخب د کانګفو لوبډله انتخاب شي. ښاغلی فایز په نورو ولایتونو کې هم د ورته سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي.
دوستانو وسم د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د کابل ولایت ولسی جرګې ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې برحاله غړي چې دغه جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي باید له وسنیو دندو استعفا وکړي. په دې موضوع به د خان محمد سین راستولی ریپورت واورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام او کور کلیم به هیروي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا وایي د ولسی جرګې هغه برحاله غړي چې د دې جرګې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دي او له دولتي امتیازونو او امکاناتو نه د خپلو راتلونکو کمپاینونو په هدف کار اخلي، دا عمل د هیواد د نافذو قوانینو خلاف دی او دغه غړي باید ژر تر ژره له خپلو موجوده دندو استعفا وکړي. د دغه شورا مسؤلینو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دولتي امکاناتو او امتیازونو نه شخصي ګټه اخیستل جرم دی او د انتخاباتو کمیسیون باید پر وړاندې جدي عمل وکړي. د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ د شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
قوانین نافذ در کشور حکم میکنه که باید کاندیدا
د وبل په هیواد کې نافذ قوانین حکم کوي چې د ملي شورا غړي چې د دوهم ځل لپاره ځانونه کاندیدوي باید استعفا وکړي او له موجوده امتیازونو نقلیه وسایتو او ساتونکو نه ګټه وانخلي. د دې لپاره چې شفافه انتخاباتي پروسه ولرو دولت باید د قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي. دا چې قانون شته ولې برحاله وکیلان چې بیا یې هم ځانونه کاندید کړي له امتیازونو نه چې دولت او نننه قوی ورکړي ناوړه استفاده کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په سوسو زل په خپل ویناګانو کې پر ټاکلي نیټه د ولسی جرګې د انتخاباتو په تر سره کېدو ټینګار کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د شورا د غوښتنو په اړه وایي انتخاباتي پروسه د قانون او له ټاکلي پروګرام سره سمه پر مخ روانه ده او د قانون له مخې اوس مخکې له وخته ده چې د ولسی جرګې برحاله غړي استعفا وکړي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی آزادي راډیو ته وویل
قانون مطابق کمپاین مخکې د وخت څخه چې واغه موږ بند کړو د ولسی جرګې لپاره تاکید کوم چې قانون د هغې لپاره استعفا نه ده راغلی چون وکیل دی برحال وکیل دی تر څو چې په ځای بل وکیل نه وي راغلی یا په خپله بېرته نه وي راغلی هغه وخته پورې قانون مطابق هلته په هغه چوکۍ کې ناست دی او خپل حق نه استفاده کوی شي.
د کابل ولایت د ولسی جرګې د خپلواکو کاندیدانو د همکارۍ شورا په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لسلویختو کمې ورځې پاتې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب @ rfeerl.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په غوسیمو کې چې خوانځي د جنگ جګړو لامل تړل کیږي نو ګڼ شمېر ماشومان د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې کیږي. نن په دې کې خبرې کوو له موږ سره میلما د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د ښوونې او روزنې د برخې کارکونکي غلام اساق حسن دی. په پیل کې قدرت وایي چې هغه مکتبونه چې په نام نوسیمو کې دي او په غو باندې حملې کېږي ماشومان او ښوونکي نیس کولی چې هلته لاړ سي او درس ته حاضر سي کنه، په دغه برخه کې یونسف له دوی سره څه کولی سي؟
پاره نام نو ساحو کې چې کوم ځایونه کې د دولت مکتبونه نشته ده یا غو رسمي تعلیمي پروګرام نشته ده، هلته مختلف مکتبونه جوړي او سازان ته ټریننګونه ورکړي چې چونکی هلته